یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشای وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لا ازادي رادیو څخه روانه یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوو. د دې خبرونه په لومړۍ برخه کې د بلخ د والی او د دې ولایت د ولایتي شورا د وکیل آصف مومن ترمنځ د رامنځته شوې پیښې په اړه او د دې پیښې د څېړنو پایلې او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې عراق له داعشه د روسي خار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. د خبرونه دویمه برخه مو نوربسته اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قلو اردو بدل سوه. د کندوز چارواکي وی په اقتاش کې د دولت ډیر لس وسلوال مخالفان وژل سوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وی دولتي ځواکونه د تل افر شار د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د ولسمشر د یو فرمان له مخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قلو اردو بدل سوه. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې په هغو مراسمو کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پکې حضور درلود، ولسمشر ټینګار وکړ چې د خاصو قطعو د ظرفیتونو لوړول د افغانستان په څلور کلن امنیتي پلان کې شامل دي.
یه متأکد کرد که در ادامه برنامه پلان چه سالی امنیتی یکیش ارتقای خاص به قول اردو است. با ارتقا انتظار میره که ظرفیت و قابلیت نیروی کماندو بیشتر شود.
ولسمشر غنی ویلی لدې سره به د افغانستان د کمانډو ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي. بسم الله وزیری د خاصو عملیاتو د قلو اردو د قمندان په توګه معرفي سوی دی. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وی په اقتاش ولسوالۍ کې د دولت ډیر لس وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د کندوز د ولی ویان سید محمود دانش نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډیر لس وسلوال د تیرو څلور شپږ ساعتونو پر مهال په تصفیوي عملیاتو کې وژل سوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې موده کې څلور نور وسلوال مخالفان ټپیان سوي هم دي. د ولی ویان وایي چې په وژل سوي کې د ملا جانان په نوم یو پاکستانی قاری علاودین او ملا الماس شامل دي. دغه پوځي عملیات پرون پیل سوي چې لا هم په سیمه کې روان دي. د دولت کوم مخالف ډلې لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خو د بدخشان ولایت چارواکي وایي د تګاب ولسوالۍ ټول سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي. د ولایت چارواکي وایي دغه د دې ولایت په ځینو نورو برخو کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په شدت سره روان دي. د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد ازادي رادیو ته وویل
په تګاب ولسوالۍ کې ټولې سیمې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وي په بشپړ ډول تصفیه شوي دي. په دغو عملیاتو کې د بدخشان په لویدیځو برخو کې د وسلوالو څو پوځي مسؤولان له لسو نورو وسلوالو سره وژل شوي دي.
د بدخشان په ځینو ساحو کې دغه پوځي عملیات لس ورځې مخکې پیل سول. په دغو عملیاتو کې د 15 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د بدخشان والي په نورو سیمو کې هم چې امنیتي تهدیدات سته پوځي عملیات پلان سوي دي. مشهور افغان صدرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ. ټاکل سوی و چې دغه کنسرت په غازی سټډیوم کې د لا ډیرو نندرچانو په وړاندې اجرا سي. خو د امنیتي اندېښنو له کبله پرون د کابل په کانټینینټال هوټل کې ترسره سو. د خپلواکۍ جشن د افغانستان په اکثرو ولایتونو او پلازمینه کابل کې په اتڼونو او غونډو سره ولمانځل سو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونو د تل افر شار د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. تل افر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلولو په لاس کې ده. د عراق صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د تل افر د ازادي عملیات پیل سوي دي. دا وی په داسال کې چې اتلانو تیاری نیولې چې قرباني ورکړي او د دغه محکم شار د آزادولو لپاره هڅې پیل کړي. تل افر شار هم دې ته تیاری نیسي چې له نورو آزاد سویو سیمو سره یو ځای سي. زه داعش ډلې ته وایم چې یا به تسلیمېږي یا به مړه کېږي. تر دې وړاندې عراقي پوځیانو د امریکا د پوځ په ملاتړ موصول شار له داعش ډلې څخه نیولی و. د عراق یوه کښتۍ د دغه هیواد د قلمرو په اوبو کې له یوې جنګي کښتۍ سره تر ټکر وروسته ډوبه سوې او په نتیجه کې څلور کښتۍ چلوونکي مړه سوي دي. د دولتي تلویزیون په حواله د پیښې له کبله ګڼ نور کسان لا درک سوي دي. د دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې پیښه د عراق جنوبي بندر ته څیرمه سوې ده. په راپور کې ویل سوي لس کښتۍ چلوونکي ژغورل سوي او تر پرون ناوخته پورې د نورو کسانو د موندنې عملیات روان و. او جرمنی له هسپانیا غوښتنه وکړه چې جرمن لیکوال دوګان اخان لی ترکیه ته ونسپاري. نوموړی په هسپانیا کې د ترکیه د جلب پر اساس نیول شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابریل پرون شنبه د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې اخان لی پریږدي څو ژر تر ژره د مشورې لپاره مرسته ترلاسه کړي. اخان لی په ترکیه کې زیږیدلی خو په دغه هیواد کې د 1944 میلادي کال پوځي کودتا وروسته د ترکیې په زندانونو کې له کلونو بند تېرولو وروسته په 1991 میلادي کال جرمني ته لاړ. د قلم ټولنې د جرمني څانګې چې د لیکوالو ملاتړ کوي ویلي باور لري چې د اخان لی د نیولو امر په سیاسي انګیزه صادر شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په روانه خبرونه کې مو دا مطالبه او موضوعات راټول کړي. د حقیقت موندنې کمیسیون لومړنۍ څېړنې ښیي چې د بلخ والي عطا محمد نور د دې ولایت د ولایتي شورا د وکیل آصف مومند د نیولو هدایت ورکړو.
نو خو موږ لومړنۍ موندنې دا ښیي چې خپلو کسانو ته هدایت
بلخوا یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي پرته له پولیسو هیڅوک د حق نه لري چې د چا ازادي سلب کړي.
پولیس کولی شي څوک د اتهام یا د اتهام په نسبت باندې ونیسي او گرفتار کړي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې عراق له داعش د وروستي خار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې نوربسته اونیس پروګرام هم اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د بلخ د ولی عطا محمد او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون غړي وایي چې تحقیقات یې بشپړ کړي. د دغه کمیسیون غړي عبدالحبیب جبارخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تحقیقات به سبا جمهوري ریاست او لوی سرنولۍ ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د بلخ د ولی ویان مني چې د آصف مومند د نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی و، خو د قضیې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون پایل ته په تمه دي. په ډیره نور جزئیات زما همکار همداشي بر سره د کابل په سټوډیو کې د رحمت افغان راکوي.
د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون غړي وای د دوی لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې ښاغلی محمد عطا محمد نور په هدایت نیول سوی. د دغه پلاوي غړي او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کورني تفتیش رئیس عبدالحبیب جبارخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حقیقت موندنې پلاوي له امنیتي کمرو مستند اسناد راټول کړي، له چارواکو سره یې لیدلي دي او د پیښې استړلې دی. ښاغلی جبارخیل زیاتوي پلاوی د محل پر راپور چمتو کولو مصرف دی چې د په خبره سبب حکومت او وسپارل سي.
سند اسناد مو مالته پیدا کړی دی، حال حادثه مو هم بررسي کړی دی، زخمیان مو هم لیدلي دي، دواړو جانب مو هم لیدلي دي، امنیتي او کشفي ارګانونو سره مو هم لیدلي دي، هغوی سره مو پوښتنې لرلې، هغوی نه مو هم خپل ځوابونه اخیستي دي. تحقیقات بشپړ شوي دي خو صرف اسنادو باندې اصلي شي چې دا تحلیل شي او هغه شنو مستند ادارش ترې نه جوړ
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند د تیرې دوشنبه په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لوري سفر درلود چې د راپورونو له مخې د بلخ په هوایي ډګر کې ونیول سو. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ادعا کړې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند له کابل بلخ ته راغلی و چې د لوی سرنوالي د حکم په اساس د پولیسو له لوري نیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د بلخ د والي د ساتونکو لخوا نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د ده د چاپ غوږ یوه څنډه پرې کړې ده او خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې ویلی او ډبولی دی. په ورته وخت کې د بلخ د والي ویان مني چې د آصف مومند د نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی خو د والي کور ته نه دوړل سوی. منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل د قضیې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون پایلو ته په تمه یو. هغه وایي د والي صاحب په هدایت نیول سوی خو د والي صاحب کور ته نه درول سوی. موږ د حقیقت موندنې کمیشن له لورې د قضیې روڼتیا ته په تمه یو. که چیرې موږ ووایي داسې نه دي سوي، مقابل لوري ته به د منلو وړ نه وي. که مقابل لوری ووایي چې دا کار نه دی سوی، موږ ته به د منلو وړ نه وي. د پلاوي له لورې د قضیې روڼتیا ته په تمه یو. آصف مومند چې د بلخ د والي عطا محمد نور له سرسخت منتقدونو ګڼل کیږي یوه اونۍ مخکې ادعا کړې وه چې د بلخ د والي پر وړاندې د اسنادو د وړاندې کولو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورغلی وو. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و مریدل چې د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولایت د ولایتي شورا غړي د قضیه په اړه حقیقت موندون کې ټیم خپل سړنې بشپړې کړې دي او ویل دي چې دغه تحقیقات به سبا جمهوریت ریاست او لوی سرنوالۍ ته وسپاري. په همدې موضوع تم کېږو. د حقوقي یو شمېر کارپوهان وایي له پولیسو پرته هیڅوک د چا ازادي نشي سرب کولای. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د حقوقي چارو له کارپو سادات سره لنډه مرکه کړې ده چې تاسو یې ورو تر بولو.
یو شخص نیول کېدل د جرم یا د اتهام په اړه باندې هغه د افغانستان د اساسي قانون د یو سل او څلور دېرشم مادې پر اساس باندې فقط او فقط د پولیسو دنده، یعنی پولیس کولی شي یو څوک د اتهام یا د اتهام په نسبت باندې ونیسي او گرفتار کړي. په دویم قدم کې بیا د جرم تحقیق او راجزه کول د لوی سرنوالۍ واک دی، یعنې د لوی سرنوالۍ تشکیل بالاخره دا د دې صلاحیت لري. د هغې نه خواته یو چا د نیولو یا د توقیف ورکولو حکم په هېڅ صورت نه والي کولی شي، نه یې وزیر کولی شي، نه یې حتی د نورو د ولسمشر کېدغو یا د هغې د نورو لړپوو شاوه خو د عدالت د حکومت په داخل کښې نه شي کولی. ځکه یوازې د یو چا د دې سره بول او جرم یا د اتهام په نسبت یا په هر معنا باندې چې وي د یو شخص نیول یا توقیفول فقط او فقط د د پولیسو عدلي پولیسو دنده ده، د جرم کشف د پولیسو دنده ده. نو بنا له هغې نه هغه خواته والي د یو چا د نیولو امر نشي صادرول د قانون په رڼا کښې.
سادات صاحب، اوس چې د کوم د حقیقت موندنې پلاوی ټاکل شوی او تمه ده چې سبا خپلې موندنې له رئیس جمهوري سره شریک کړي، تاسو څومره مطمئن یاستئ چې دغه پلاوی به په هغه شکل چې دغه قضیې ټول اړخونه به یې څېړلي وي او واقعا هغه حقیقت چې په دې قضیه کې موجود ده هغه ته انعکاس ورکړي؟
که د دې قضیې سیاسي اړخ ته وګورو، زه مطمئن نه یم چې په کامله توګه دغه قضیه وڅېړل شي، ځکه دې ته هغه څوک چې د یو تشکیل په داخل کښې یا د پلاوي په داخل کښې د مرکزي حکومت په خوانه مالي ادارات ته لیږل شوي دي، هغوی په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول د همدې والي د تاثیر لاندې دي. نو هغه څه چې موږ او تاسو تمه لرو، زه باور نه لرم چې له سره شي، اما روښانه هغه دا ده چې دلته د مشهود جرم دی. د مشهود جرایمو په تحقیق کښې زه فکر کوم دا به ډېره اسانه وي، ډېره ساده وي، تر څو موږ او تاسو د افغانستان خلک پوه شي دا جرم څنګه رامنځته شوی دی. آصف مومند چې شکنجه شوی دی او د ده د غوږ یوه څنډه پرې شوې ده او دا د ټولو انساني او د ټولو بشري حقوقونو په د موازنو خلاف عمل دی. نو بران دا ډېر روښانه دی او دا نشي پټېدلی په هېڅ صورت باندې. دغه د کمیسیون غړي یا دغه کوم هیات چې لېږل شوی دی، هغوی ته بالاخره هېڅ باندنه پاتې کېږي چې هغوی خپل حقایق اطمان کاندي. اما دغه ګروپ که چېرته د والي د مستقیم یا غیر مستقیم فشار لاندې وي، نو زه فکر کوم وبه نه شي که تر څو هغه څه رابرسېږي چې موږ تاسو غوښتنه کوو. درېیمه مهمه خبره، تاسو وګورئ د جرم څخه تقریبا درې ورځې یا څلور ورځې تېرېږي چې لومړی شخص نیول کېږي، بیا هغه شخصي زندان ته اتول کېږي، بیا هغه شکنجه کېږي. تر اوسه پورې ولې زمونږ عدلي او قضایي ارګانونه پرمختګ نه کوي؟ هغوی ولې پوښتنه نه کوي؟ دا ټول په دې مفهوم باندې چې دغه د بلخ د والي پر وړاندې دغه کمیسیون او دغه هیات تاثیر لاندې دی.
د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات و چې د بلخ د ولایتي شورا د وکیل او د والي ترمنځ د قضیې په تړاو خبرې اترې کولې. اوس هم رزو یوې نړیوالې موضوع ته. عراقي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یا داعش د تل الفخار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. دا په عراق کې داعش تر کنټرول لاندې وروستی ښار دی. حکومتي ځواکونه له موصل ښار وروسته د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د عراق صدر اعظم د دغو عملیاتو د پیلېدو د اعلان په مهال داعش ته خبرداری ورکړی. زما همکار نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. نوري صاحب، د عراق صدر اعظم داعش ته په خبرداری کې څه ویلي دي؟
بله وصال صاحب لتاسو نه مننه د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د اشته خبرداري ورکړی چې دوه لارې لري یا به تسلیمیږي یا به مړه کیږي. هغه دا خبرداري د تلافر ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو د اعلان په مهال د ټلویزیوني وینا په ترڅ کې ورکړل. علی بادی وویل
ها هي مدينه تلافر تستعد للالتحاق بمسيره التحرير.
په تاسو حال کې چې اتلانو تیاری نیولی چې قرباني ورکړي او دا دغه محکم خار د دغه محکم خار د آزادولو لپاره هڅه پیل کړي. د تلافر خار دې ته تیاری نیسي چې له نورو آزاد شوو سیمو سره یو ځای شي. زه داعش ته وایم چې یا به تسلیمیږي یا مړه کیږي. د تلافر خار په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ولکه کې ده. له دې مخکې عراقي ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا د عراق لوی خار او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لوی مرکز د پراخو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې دوام وکړ نیولی وو. په دغو عملیاتو کې اټکل کیږي چې 1400 عراقي ځواکونه به وژل شوي او 1000 نور ټپیان شوي وي. موصل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې چې د عراق ډېری برخې لاندې کړې وې نیولې وو.
بله په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان هم د موصل په نسبت له داعش د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي ځواکونو د ښو تیاریو خبره کړې ده. نوري صاحب هغه څه ویلي دي؟
په عراق کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټیفن تاونسند خبرلاند ته وویل چې د موصول ښار د نیولو لپاره وروستۍ ورځې لکه د جی ماته پاتې کېږي. د هغې اشاره په آرام سمندر کې د دوهمې نړیوالې جګړې خونړۍ پیښې ته وه. خو هغه زیاته کړه چې عراقي ځواکونو دا ځل د تلافر ښار د بیرته نیولو لپاره کافي چمتووالی نیولی چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دا ښار بیرته له داعش څخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې تلافر له موصول 80 کیلومتره لري او د سوریې د پولې په 150 کیلومتره کې پروت دی. عراقي ځواکونو ویلي چې په دې ښار کې به د 1400 نه تر 1600 پورې داعش وسلوال ډېری وي. او دغه راز دوی ویلي دي چې د داعش د ډلې ډېر غړي هم بهرني وسلوال دي. بله وصال صاحب
او ډېره زیاته مننه نوري صاحب له معلوماتو. کور مودن دوستانو واموریدل چې د عراق د وروستي ښار د پاکولو لپاره له داعش څخه هلته عملیات پیل شوي دي. اوس هم رازو اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمدزی چمتو کړي.
د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ دوړخیز غونډه وشوه. د افغانستان د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې مشري د افغانستان لخوا د مالی وزارت د وایدو او ګمرکونو مرستیال او د قزاقستان لخوا د هغې هیواد د پوهنې او ساینس وزیر کوله. رحیم ځای وایي په دې غونډه کې په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا، کرنې، اوبو لګونې، د پانګونې په جلبېدو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو په زیاتوالي، لوړو زده کړو، د فساد او هوایي چلند په برخو کې د تجربو په شریکولو، د غنمو او نفتي موادو د پیر پاړه باسو شو. د وی په غونډه کې د اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ پروتوکول، د هوایي چلند، د خدمتونو او د غشان په علمي او روزنیزو برخو کې هوکړې لیکونه هم لاسلیک شول. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي هڅه کوي چې د بڼوالو او سوداګرو ترمنځ د محصولاتو د بازار موندنې مستقیمه رابطه جوړه کړي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تاسر نن ازادي راډیو ته ویل له دې کار څخه د دوی هدف دا دی چې د بڼوالو کرنیز توکي له خرابېدو خوندي او په مناسبه بیه وپلورل شي. د نوموړي په وینا تر دې مهاله د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام د بازار موندنې ساحوي مسؤلینو شاوخوا 6 ټنه زردالو پر سوداګرو پلورلي دي. تیر کال په پکتیا کې د مڼو حاصل د 6000 ټنو په شاوخوا کې وو چې د لومړنۍ سروې له مخې سږکال 1.5 چنده زیاتوالی ښیي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1.75 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1.9 افغانۍ، د وریسې او درې نیمای بوجۍ 1.75 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1.6 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند اتاتی افغانی یو سعودي ریال اتلس افغانی او دیش پوله زر ایرانی تومان ولس افغانی او نوی پوله او زر پاکستانی کلدار شپږ سو دوه څلوېښت افغانی
مننه کول مرزی احمد زیسخه دا او نور خبرونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او یو شمېر هغه ویډیوګانې چې د ډېرو مهمو مسایلو په اړه جوړې شوې وي هغه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه او په فیسبوک پاڼه لیدلی او لوستلی شئ. اوس هم ورزو جوزجان ته د جوزجان په مرکز شبرغان کې د افغانستان ژغورنې په نوم د ائتلاف دوهمه اعتراضیه ناسته شوې ده. د دې ناستې نور جزئیات له سیمې څخه زموږ خبریال عالم رحمانیان را سره د ټلیفون پر لیکه د له هغوی څخه پوښتو. رحمانیان صاحب، ووایه سره تل ته څه خبرې وشوې په دغه اعتراضیه ناسته کې؟
بله، با تقدیم سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. در حالی که تدابیر شدید امنیتی از صبح امروز تا به حال در جاده های شهر شبرغان از نیروهای امنیتی گرفته شده و جنجال های امنیتی هم در ولسوالی آخه در حال دیده میشه و اعضای ائتلاف برای نجات افغانستان امروز یک شنبه دومین همایش بزرگ مردمی خود در حمایت از شورای عالی ائتلاف در شهر شبرغان مرکزی ولایت جاویدجان برگزار کردند. قسمی که در خبرها قبلا شنونده ها شنیده باشند، اولین همایش ائتلاف به تاریخ ده اسد سال روان با حضور عطا محمد نور والی بلخ در شهر مزار شریف برگزار شده بود. در همایش امروز که در شهر شبرغان برگزار گردید، در آن چهره های اصلی ائتلاف حضور ندارند. باتور دوستم، پسر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری و نمایندگی از پدرش، دکتر محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ و نمایندگی از استاد عطا محمد نور و استاد سردار محمد سعیدی، رئیس کمیته سیاسی حزب وحدت ملی و نمایندگی از حاج محمد محقق اشتراک کردند و سخنرانی نمودند.
بله، د کوم موضوعاتو په اړه هغه څه مهم ټکي ول چې دوی دغه په اړه هلته خبرې وکړي او څه توافق ته سره دوی ورسېدل؟
بله، موضوعات مهمی که اینا اشاره داشتم بعد از آن که با تور دوستم، پسر جنرال دوستم، در مورد هدف و انگیزه ایجاد این ائتلاف صحبت کرد و حمایت از این شورا را روشن انداخت، دکتر محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایت بلخ و نمایندگی از عطا محمد نور، با انتقاد از حکومت وحدت ملی و اتهام بستن چون مستبد و آن خودکامگی هایی که در حلقات حکومت وحدت ملی محدود است گفت، همه چیز را در اختیار خود قرار دادند و با سیاست های کج روشانه شان گفت که می خواهند مردم در گروگان با خود بگیرند وارد کرد. گفت اما ائتلاف یک پدیده تصادفی نیست و این ائتلاف بر بنیاد آرمان‌های دیرین مردم افغانستان است. در همین حال در این نمایش سردار محمد سعیدی هم صحبت کرد و گفت او زیادتر پابند بود که خواستار برگشت جنرال دوستم و کشورش شد. گفت ما خواهان برگشت هرچه عاجل جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری به کشورش هستیم که در کنار مردمش باشه و مردم سخت نیاز به او داره.
بله بله، ډیره زیاته مننه رحمانیا صاحب. کورمو ودان و موریدل چې د جوزجان په مرکز شبرغان کې د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف دوهمه اعتراضیه ناسته نه شو. اولته د غوښتنه هم وشوه چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته هیواد ته راستون شي، او په افغان حکومت هم زموږ خبریال ویل چې هلته یو لړ نیوکې او د هغه په تړاو خبرې اترې وشوې. اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې د تختلو شو لسو کسانو لړلې شپږ خزی خوشی کړی دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته ویلي د خزی خپل کورونو ته سپارل شوی دي او د نورو کسانو د آزادولو لپاره هم هڅې روانې دي. نامعلومو پټمخه وسلوالو د شنبه پر ورځ د غزنی او قرباغ ترمنځ د جغتو په سیمه کې لس کسان له ځان سره یرغمل کړي وو چې د خلکو د استادو په باور اتر لري دا برمته نیونه قومي او حقوقي بڼه لري. یوسف خان زدران سلام د شپه په سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي.
وسلوالو کسانو چې لای
هویت او د تختونې بشپړ انګیزه نه ده معلومه. په غزنی کې د نیول شویو لسو ملکي کسانو له ډلې شپږ ښځې اخلاص کړي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځې نن د وسلوالو له منګولو ازادې شوي او د نورو د ازادولو لپاره هڅې روانې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل د تختونکو د هویت په اړه څه نشي ویلی، خو تر ډېره فکر کېږي چې د دوه کلیو ترمنځ د اوبو او ځمکو په سر شخړه د دغه تختونې سبب شوي وي. پټمخه وسلوالو د شنبې په ورځ سهار وختي د جغتو ولسوالۍ له لارې غزنی ته روان د قرهباغ لس تنه اوسیدونکي له موټرو ښکته کړو او نامعلوم لوري ته ځان سره برمته بیولي وو. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو ویلي چې په تښتول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو چې ښځې یې له تښتونې یوه ورځ وروسته کورنیو ته سپارل شوي دي. که څه هم د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د برمتې او تښتونې پیښې بیا بیا تکرار شوي، خو د جغتو بیا په ولسوالۍ کې چې د سیمیزو چارواکو په وینا تر ډېره د حکومت په واک کې ده، دا لومړی ځل دی چې ملکي خلک تښتول کېږي. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل د نښتې او شیرآباد ترمنځ د پرتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جزایي لوري ته تللې او دا پیښه رامنځته شوې ده. دی وایي د نښتې سیمې چې اوسیدونکي هزاره او اهل تشیع دي او شیرآباد یا شوراباد چې پکې زموږ پښتانه ورونه اوسیږي ترمنځ حقوقي دعوه ده. په دې برخه کې د حکومت د مخالفینو تحرکات دي چې غواړي حقوقي موضوعات په جنایي، قومي او مذهبي بدل کړي. نو ځکه یو شمېر اهل تشیع یرغمال نیول شوي، ولې هڅه کېږي چې دا ستونزه حل شي؟ له دې وړاندې د شیرآباد سیمې یو اوسیدونکي د نښتې د خلکو لخوا وژل شوی وو او د نښتې کلي اوسیدونکو د شیرآباد په سیمه د کاریز اوبه بندې کړي. د کومې سیمې خلک چې د وچکالۍ څخه شکایت کوي. د غزنی د خلکو استازی ښاغلی اعتمادي وایي په سیمه کې د حکومت وسلوال مخالفین له دغو شخړو ستر اختلافات رامنځته کوي او له دې لارې غواړي قومي او مذهبي جګړو او تعصبونو ته لمن ووهي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست او د دې سات خبرونه اوري. کا وخت لري کولای شي چې زموږ ویب سایت ته هم سرخ کړئ، هلته هم ډېر مهم مطالب او موضوعات لوستلی او کتلی شي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکار اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 98مې کلیزې د لمانځنې په مناسبت یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکۍ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي دا ورځ د ټولو افغانانو ده، که په نظام کې دي او که له دولت سره جنګیږي، نو باید د لمانځنې لپاره یې ټول خپل مسؤلیت ادا کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي ټول لوري باید پوه شي چې د افغانانو د وروستوالي او بې ثباتۍ یوازینی لامل د بهرنیانو لاسوهنې او پر افغان خاوره یرغلونه دي. د سر مقاله لیکونکي باور موږ باید د موجوده وضعیت نه د وتلو په خاطر هغه چلونه او مډرن تکتیکونه زده کړو چې نورو ملتونو کارولی سي. د لیکي د افغانستان د بریا یوازینی لار له جګړې نه د ټولو لوریو لاس اخیستل او د علم زده کړې ته مخه کول دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي سږ کال افغانانو د نورو کلونو په پرتله د خپلواکۍ جشن ښه ونمانځه. سر مقاله لیکونکي لیکلي که څه هم افغانستان د خپلې خپلواکۍ تر بیرته ګټلو وروسته د ګڼو دسیسو او توطیو ښکار شوی، خو په خبره یې دغه هیواد ورنه بریالی وتی دی. په سر مقاله کې راغلي که څه هم د افغانستان د بې ثباته کولو دسیسې او توطیې لا هم روانې دي، خو دغه ملت به کله هم د غلامۍ ژوند قبول نه کړي او د ژوند دا ډول تر ټولو بد او پریوتی ګڼي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي خلک په شاندارو مراسمو سره خپلواکي نمانځي، خو حکومت د خپلواک دولت په توګه عمل نه کوي. مسیر د یو شمېر افغان شنونکو او سیاسي ګوندونو له قوله لیکلي چې حکومت نه یوازې دا چې د خپلواکۍ نمانځلو لپاره په مرکز کې ځانګړي مراسم نه لرل، بلکې په عملي سیاست کې هم د یو خپلواک دولت په توګه عمل نه کوي. یو تن افغان شنونکي ورځپاڼې سره په خبرو کې د خپلواکۍ پر ورځ هرات ته د ولسمشر په سفر انتقاد کړی او ویلي چې دا سفر په دې ورځ مناسب نه و او د خپلواکۍ ساتلو په اړه یې د حکومت پر دریس خلک شکمن کړل. شنونکو ورځپاڼې ته دا هم ویلي چې خپلواکي د خلکو لخوا اخیستل شوې او لمانځنه یې هم خلک کوي، خو حکومت مسؤلیت لري چې په دې اړه خلکو ته روحیه ورکړي.
وقت دولس بجے او دیرش دقیقې شوې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی صالح محمد صالح وړاندې کوي او لاغه وروسته حدیث پردیس په سټوډیو کې د چتاستا نور بس ته 19 پروګرام وړاندې کړی.
د ولسمشر د یو فرمان له مخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قول اردو بدل سوه. ولسمشر غنی ویلي دی سره به د افغانستان د کمانډو او ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي. د کندز ولایت چارواکي وایي په اختاش کې د دولت 14 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. ویل سوي چې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 15 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. بل خوا د بدخشان ولایت چارواکي وایي د تګاب ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي. مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت کنسرت اجرا کړ. د رخت صدر اعظم حیدر الابادی وایي دولتي ځواکونه د تل افار شار د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د عراق یو کشتۍ د دغه هیواد د قلمرو په اوبو کې له یوې جنګي کشتۍ سره تر ټکر وروسته ډوبه سوي او په نتیجه کې څلور کشتۍ چلوونکي مړه سوي دي. او جرمني له هسپانیا غوښتنه وکړه چې جرمن لیکوال دوګان اخانلی ترکیې ته ونسپاري. نوموړی په هسپانیا کې د ترکیې د جلب پر اساس نیول سوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته ونیز خبرونه ته ډیر خراغ لیدا خبرونه درته د نیم سات په مخه ز محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی ته هم بلنه ورکړي چې لنې کمر خاص مونږ بلنه منلې او خبرونه ترغلي. په نننۍ خبرونه کې مونږ ملمنه ده شمع مرخیل ژورنالیست. په د نننۍ خبرونې موضوع هم همدا چې په بدو کې د انجونو ورکړه په افغاني ټولنه کې په دې رابطه باندې سره بحث کوو چې دا موضوع څومره جدي ده او په دې رابطه باندې تر اوسه پورې څه کارونه شوي دي. شنونده عزیز، در این برنامه شماره تماس برتان میگم و صدای شما را هم با خود می داشته باشیم. 0799-2035-40 و 0800-822-755. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0999-15-30-0-1925. تاسو هم کولای شئ چې د دغه شمیرو په دایلولو سره موږ سره اړیکه ونیسئ که کومه خاصه پوښتنه لرئ، او همداراز که په دې رابطه خپل نظر کولای شئ چې را سره شریک کړئ. امرخیل صاحب، ستړي مشي خبرونه ته خراغ لی.
ډیره مننه کوم. په پیل کې تاسو ته ساسې د دلارې نه ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. خو دې ته چې یو ښایسته ورځ مو پیل کړی اوسي.
مننه مرخیل صاحب. راځو دې ته چې مشخصا پوښتنه مې دا کوله چې له بده مرغه په افغاني ټولنه کې د نجونو په بدو کې د نجونو ورکړه دا ستونزه اوس هم شته ده، او په دې رابطه تاسو څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي، څومره مثبته نتیجه ورکړي، څومره عامه پوهاوی شوی دی په دې رابطه؟
بله، مشخصا پیل کې دې ته راځو ده چې تر ډیره پورې داسې ویل کیږي چې د ښځو وزارت شته یا هم که ووایي چې نور ارګانونه د ښځو دپاره کار کوي یا هم نور ټولنې دي چې که موږ ووایو چې د ښځو د حقونو دپاره کار کوي یا هم کمې نړیوالې مرستې چې دي د ښځو په نومونه باندې دلته راځي، خو کوم تر کومه حده پورې چې لازمه ده او تر کومه حده چې باید هلته کار شوی و داسې کوم خاص کار نه دی شوی. مشخصا ساسي موضوع ته راځو ده چې تاسې موضوع ده د ښځو په بادو کې ورکړه ده یا هم کوم ناوړه رواجونه دي چې له بده مرغه لمونه هم بیلابیل دي، خو په خاص توګه یا هم هغه عمده لمونه چې دي ناپوهي ده. زمونږ د خلکو د ناپوهي دل هم ورته ویلې شو دغه ترڅنګ خپل بې سوادي بیکاری هم دغه ترڅنګ فقر دی. ځکه ډیری کورنۍ دي تړکیږي چې ځینې وخت د جګول ور په بدل کې خپل لور ورکړي یا هم ځینې داسې نور مسائل دي چې هغه دې ته اړکیږي چې دغه ناوړه رواجونه یا هم رسمونو سره دوی مخ شي یا هم دوی لورګانې مخ شي. که وایو چې اوس په بادو کې یو چا ورکبل، که وایو چې قتل به پلار کوي یا هم ورور به کوي زوی به کوي، خو بادو کې به یا لور ورکول کیږي یا به خپل خور ورکوي. له بده مرغه که بیا هم وایو چې په افغانستان کې خیر پلازمینه کابل کې خو به د دې ستونزې د حل لپاره یو څه کار شوی وي یا هم د دې ستونزې یا هم دغه بدم مرغی ټغر بټول شوی وي خو په لرو پرتو سیمو کې په کوم سیمو کې چې
زمونږ مسلې ته زرات لم او به خېش ساس خبرې می قطع کړي اکثره ستونزې چې په لرو پرتو سیمو کې کلو باندو کې هلته څه فکر کوي تر اوسه پوری چې پاغه شکل چې لازمه ده عامه په هوای شوی او جدي ستونزې چې پاغه سیمو کې موجود دي تر اوسه پوری په دې اړه باندې کوم کارونه چې شوی دي ستاسو نظر څومره مثبت او نتیجې څومره ورکړي ده
bale hadis jana la kasang me che mak ki homo wele che tar ka ma hada che bait kar shwe wo tar ha hada pore kar na de shwe za manam che plazme na kabal ki bait kar shwe kho pul pro to simo ki che be homo samanga mirmane tar de ra pore tar ka ma hada che plazme na kabal ki samanga mirman da para asante bi ri di kho pul pro to simo ki manga bino che da sawad da niamat na homo samanga mirmane bi bar khiri da gai tar sang da ri ro asante wa na di bi bar khiri no tar ka ma hada pore che bait kar shwe wo tar ha hada pore kar na de shwe sanga me che mak ki wele da khuz pa نوم باندې ډېرې داسې میرمنې منګلر چې دی پونم باندې زمونږ نور کم غونډي هوا دونه چې هم کم نړیواله مرست چې دی پونم باندې راځي خو درکه ما هدا چې باید دوی ته ورسول چې دوی ته یو څه باید برابر شي تر هغه هدف پرني دی برابر شي دی پونم باندې داسې جيبون ته الویږي چې څنګه وایم نو په کم غوانې زیات کما
bale امر خلص بشما پاس بر میګردیم شنونده عزیز حال نوبت رسیده به تماشای شما یک چند قاری صاحب پښتون در تماس ټلیفوني با ما وصل شوه قاری صاحب مهرباني لکم ز څخه دی اړیکه نیولې
اوله محمد علي پرجس استاد د ایمیل ردونکو کارم يم قاری صاحب پښتون جو ځان څخه سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ردونکو ته او تاسو درنې ملمنه ته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام قاری صاحب مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک
کړئ د خبرونې موضوع هم د بده ورکولو موضوع ده ا پردې شبدا خصو څوار متر اسلام د نگاه څخه نظر واچو شدم چې مولا صاحب نکاح ته یم ناروا ده چې اغا صاحب دوا کوي یم ناروا ده چې قریدار چپن پر وژو کوي یم ناروا ده دا یو وخت په شیر کې مو ارسي وي شاو یری و چې دغه پښتنو خو نه دا یو ری باج خوښ نه دی او د دولو سو کلونجلې زاره سړی ته چیرې یو چورو اس کې مغرور سړی ملکی په بده کې خوره کشي واده سړی ته چیرې د پښتانه په مذهب او پښتون ته لا پروت په کوی د جهالت کې اغیار ځان سنبال کړي دا کی نو خبره دا ده چې دغه په بده کې ورکول اصلا چې دغه یعنی قتل ظالم کوي او قرباني کوي مظلومه مظلومه کله انځو سکاله ته جون کوي خسرې سکاله ته جون کوي دا پرنج او په تکلیف کې شپې تیري دا د اوله سنولې د نکاره سړونو د تلولو سنولې ترسو مظلومه وجل کیږي او دا مظلومه مستنسری کیږي او وجل کیږي په خپل په مرګ بری دا به تر هغه وخت دا ناروا ده او دا ناروا تیل دی
چې
اوس وساسته ملمنی سه پښتنه وکړو اصلا خو دغه په بده کې ورکول د انجلې دا خو یو نو خرافات او رواجات او انانات چې افغانان لري خپل په مابین کې خصوصا او دغه انانات او خرافات څنګه ورکهدلای شي اصلا قرداران مسلیت لري سپینږي مسلیت لري هر ورور هر خور مسلیت لري ما ساسه ملمنی سه پښتنه دا ده
bale bale
چې دغه خرافات خصوصا په قراو قصباتو کې څنګه ورکهدلای شي دا مسلیت ته شاده چې او ساسي مبارزه څومره نتیجه ورکړي ده تر اوسه پورې
ډیر زیاته مننه قاری صاحب چې خبرونه ته زنګ وهلای او قاری صاحب پښتون له جوزان څخه اړیکه نیولې و شنوندې دیګه هم در تماس ټلیفوني به مواصل شوه بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه صحبت وکونین
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
خیر است چې ورځو خیر ته
مننه مهرباني وکړئ نوم مراته وای د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونې موضوع په اړه نظر سره شریک کړئ
نوم می عبدالرحمن د غزنی
نه عبدالرحمن له غزنی څخه خرغلې د خبرونې موضوع په اړه نظر لري پوښتنه لري ښه فکر کوم دوی خبرې نه کوي ورزو یو بل اوریدونکو راخلو قدرمن اوریدونکو لته سهیل کوم چې کلمو تماس نیو مشخصا د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي کوم مشخصا پوښتنه هم لري به فرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین اسم تاسو بگوین
سلام احترامات تقدیمه ومتاه او تا قدردان ملمنی خورته
وعلیکم السلام مهرباني ورور لکم زی څه دی اړیکنی ولې
زه ذکر مې د کاپیسان تاسو سره په کار باندې نه
له کاپیسان خرغلی خبرونه ته مهرباني
خیر سر ډېر ډېر من نه روان نه ډېر ښه موضوع جوړه کړې ده. نو داسې ده وروره چې زه به یو پوښتنه وکړم چې هر څوک پ اوبه له پاسه را تللې لیوم بره خواته وو او میږه کوزه خواته وه و دا میږې ته به یې ویلې چې اوبه مه خړه وه هغې ویلې خوري خو مې خوري خو دا بانه ول بانه م څه کوي. اوس داسې ده چې د عوام لاس هېڅ شی هم نه کېږي، د غریب د لاس هېڅ شی هم نه کېږي. او که یو غریب یو هغه د فتن صاحب زولانه ده او جیل ته اچول کېږي، ته داسې نن ته وګوره چې دا تاسې خپرون نه زه اورم چې د خلکو غوږونه پرې د خلکو بېعزتي اتیا کلن اویا کلن سړي ته بېعزتي وشوي. نو زه وایم چې دغه خپرونه او دغه موضوع چې تاسې راخیستې
ډېره مننه ستاسو نظر مونږ واورېد. یک شنوندې دیګره میگیریم، پس برمیګردیم به میمان عزیز خود. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د پکتیا د ولایت حاجي محمد جان یو کامی سپینګیری.
حاجي صاحب وعلیکم السلام، مهرباني.
قام ندير اخو موضوع انتخاب کړی دا
بلې
ترما اوس خلک لږه فکر نه وتلی دي چې په بده کې دی او خځه ورکی هر څه کوي سي دي
بلې
چې پښتیا په ولایت کې په دې څو کالو کې په هر مجلس کې چې ځکه نه استلای موږ په بده نه دا ورکړي او میا کور ورته ایښی او یا هم یو پټی ورته ایښی لږ ناورین نه اوس ډېر خلک پوه شوي دي وتلي لکه وریرې چې ویلې چې مرګ یې پلار ورکي یا ورور ورکي او پې ورکوي یوه جلکۍ او یا یوه دولس کلنه یا کلنه یا شل کلنه هر جمعه شورا لرو هر کام نه ډیر کارونه خلکو کړي دي هر چا ته جمع غزم دا باید هغه ناورینونه په افغانستان برابری خود
تقریباً ستاسو نظر مو هم واورید، پختنه مو هم پختنه خونه و دام یو نظر و دامم یاداش کردی رزیت من چه لپکتیت خماری کنی ولی با شرمده عزیز یک وقفه کوتا میگیریم، پس برمیگردیم.
ده گوڑی اچار پروگرام لدی وروستا ده شمبو پورزو ده سهار ده اتو بجو او ده یک شمبو پورزو ده مازیگر ده تلورو بجو پخ پروانو که ورندی کیشی.
ډیر خراغ لې خبرونه ته قدرمن اوریدونکو بیلابل اوریدونکو له مختلف سیمو څخه اړی کني ولې به قاری صاحب جوزجان ناړي کني ولې و امر خیل صاحب کا تاسو پښتنه یاداش کړی وی د ویل چې بلخره څنګه کیدې شي دا ستونزه خو اوس په ټولنه کې موجوده ده چې دا ستونزه حل شي او حل لري څه کیدې شي.
بله حدیث جان خپل کړی تر شو چې اوس خپل کا اوس پلازمینه کابل تر شو منګه اصل پسلو کې ویل چې کوم ارګانونه چې دلته کار کوي هم د حقوق بشر په نوم باندې چې منګه کم هغه لرو چې تقریبا ډېرې مېرمنې دي چې د خپل ستونزو د حل لپاره هلته دوی زی او تر یو اندازې پورې هلته دوی هڅه کوي چې خپل ستونزو د حل لاره پیدا کړي یا خپل ستونزې حل کړي. خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې بیا هم موږ ویلی شو چې زمونږ دینی علما د هغوی رول ممکن په دې برخه کې ډېر مهمه واوسي. د هغې تر څنګ قومي مشران دي، د دوی رول هم ډېر اړین دی ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده. زه غواړم چې په عامیانه ژبه باندې په دې موضوع باندې خبرې وکړم. پکتیا ولایت و چې نه پوهېږم زما اوس سم په یاد نه دی، خو همدې ولایتونو نه زمونږ فرهنګ یو ځوان چې هغه راغلی و د همدې ناوړه دودونو د لپاره چې دغه دودونه له منځه یوسي، هم د دې دودونو لپاره د پایټکه کې ښودل شي، د کومه خیمه هم دلته ودرولې و، د احتساب هم کړی و، تر یو حده پورې داسې ویل کېده چې بالاخره حکومت هم د سره ومنله چې دغه دودونو ته به د پایټکه کې ښودل کېږي. خو زه نه پوهېږم چې تر کومه حده پورې به دغه موضوع هم عملي بڼه اخیستې به وي او که به نه وي اخیستې. خو بیا هم تر یو حده پورې زموږ مشران چې کله په یو کرسۍ کې نه هم په کوم ریاست ته چې ګمارل کېږي، نو هلته بیا دوی وایي هم یو نوې دنده چې دوی ته ورکول کېږي، نو هلته بیا دوی وایي چې لومړی کار چې موږ کوو دا به کوو چې د ښځو دپاره به موږ کار کوو، د خپلو خویندو میندو دپاره به موږ کار کوو، موږ به د هغوی د حقونو په اخیستلو کې ډېر زیات کار کوو. خو بیا هم بس پیل نه چې راځي نوي نوي چې په کرسۍ باندې کېني، اما کوم نوي خیالاتو سره یو ځای، نو دوی کوشش کوي چې بس هسې په شعار باندې ډېر څه ووایي، یا هم تر یو حده پورې خپل ټټر ډبوي، خو تر کومه حده پورې چې باید عملي بڼه واخلي، یا هم په عمل کې یو څوک هغسې نه کېږي، نو بیا هم تر یو حده پورې دغې ستونزې ته یا هم دغه ټغر د ټولولو دپاره زمونږ دیني علما دي چې دوی رول ډېر زیات مهمه دی. حکومت ته د هغې تر څنګ کوم وزارت چې دی، کوم نور بنسټونه، کوم نور ارګانونه چې دی برخه کار کوي، ممکن دوی رول ډېر مهم او سی خپل کورنۍ ته هم پکار ده، ځکه چې اوس موږ ګورو چې په ډېرې سیمو کې زمونږ کورنۍ تعلیم یافته دي، زمونږ میندې، زمونږ خویندې، نو ممکن چې دوی هم د کومه پوهه چې لري دغه پوهه نه په ګټه اخیستلو سره ممکن دغه رواجونه د پایتکه کې دي.
بلې، کوم کس چې تاسو یادو خانولي عادل چې په دې رابطه باندې د غوي د تخواهي یا په دې رابطه باندې چې کوم کمپاین پیل کړی،
بلې ځکه زما دی یاد وته و
سوال دیګر مې خواستم مشخصا تور پرسان بکنم. شما اشاره کردین به مشکلات متعدد که در این راستا موجود است و شاهد هم هستین، شاید با ما موافقم باشین که از 16-17 سال بدین سو نهادهای متعدد در این راستا کار کردن و مشخصا به می موضوع هم. چقدر این نهادها تانستن که از یک با استفاده از یک راهکار و یا یک مکانیزم بسیار مشخص موضوعات در کل خشونت علیه زن و در موضوع خاص می موضوع را که امروز ما شما سر صحبت میکنیم ایراد پوشش بده، تمرکز بده و بالاخره یک راه حل اساسی و جدی که ضرورت است او را برش پیدا بکنه.
بله حدیث جان، تر اوسه خلک څنګه چې ما مخکې په خبرو کې یاد کړل چې تر اوسه حکم خاص کار نه دی شوی، خو ورسره لدینه هم ممکن چې کدو چیرې وغړي شاید ډیر دی برخه لپاره کار وشي، ځکه ما مخکې هم ویل چې زمکه لر پروتو سیمه تراش چې زمګه قومي مشران هم کوم نور برخه کې چې ما یاد ونه کړل، خو په کوم سیمه کې چې امن دی، امنیت دی، یا هم تعلیم شته، د زمګه میرمن د تعلیم نه برخه منې دي، ممکن چې تل کم ارګانونه چې کار کوي، هم کم بنسټونه چې کار کوي، د دوی رول او د دوی کار الته هم ډیر اړین وسی، نو وسم سره وخت دا که زه وایم چې وسم یعنی وخت شته چې دوی باید تل کار وکړي د میرمنو لپاره، ځکه چې په شعار کې که زه وس بیا هم وایم ممکن چې دا موضوع به هم ډیر کلی شي شي، خو بهتر دره چې عملی بڼه واخلي.
بله، یو بل اوریدونکي له پکتیا څخه فکر کوم اړیکې نیولې و، د بیا مثبت نظر درلود، دویل چې د پخوا په پرتله یعنی مثبت فکر شته او دا موضوع یعنی د خپل تجربه شریک کړي چې مشخصا په پکتیا کې څو داسې موارد وو چې دوی د دې کار مخنیوي کړی ده، یعنی کارونه هم شوي دي،
کار شوي یعنی په دې باندې هم موږ سترګې نشو پټولی چې هیڅ هم نه دي شوي، کار شوی خو تر کومه حده چې لازم او تر کومه حده چې باید وشي تر هغه حده پورې نه ده شوی. چې زما غوښتنه همدا شي به کم چارواکي که زما اواز اوري، کم ارګانونه چې د ښځو د حقونو په نوم باندې کار کوي، هم کم نور کم بنسټونه چې دي، دوی زما هیله هم داره چې څنګه چې یو بنسټ نوم دوی د ښځو په نوم باندې ږدي، همدغسې باید کار هم ورته کړي، څنګه چې دوی شعار ورکړي همدغسې باید خپلو خبرو ته، خپلو شعارونو ته باید عملي بڼه هم ورکړي.
په خپله مېرمنې څومره په دې برخه کې کولی شي نجونې چې فعال رول ولوبوي، ځکه د تاوتریخوالي اصلي قرباني خو هم همدوی دي.
بله حدیث جان، که زه اوس دې ته راشم چې اوس موږ خپل افغانستان یو پښتنه ټولنه ده، یو سنتي ټولنه ده، اوس که یو جنۍ هم یو مېرمن که د واده مسله شي، هم د ولور مسله شي، که چېرې دا خپل نظر پکې وړاندې کړي، نو ښکاره خبر ده چې یا به ورور راپاڅېږي، یا به پلار راپاڅېږي، ورته وایي به چې تله دونه نه یې شوي چې زموږ په خبرو کې بس تم خبرې وکړي، یا هم حق نه ورته ورکوي چې هغه خپلې خبرې وکړي، یا هم ورته ویل کېږي چې په هغه اصطلاح کې ووایم چې ته څومره سپین سترګې جنۍ، څومره بې شرمه یې. نو دغه موارد باندې ممکن چې ځینې میندې دي، ځینې خویندې دي چې دوی نه شي کولای چې هغه خپل نظر هم وړاندې کړي، خو بیا هم ځینې کورنۍ کې چې واقعا د لور د زوی فرقونه نشته، یا هم دوی ته دغه تفکیک د دوی په منځ کې نه وي، نو ممکن چې دوی ته اجازه ورکړي او دغه اجازه په اخیستلو سره دوی خپل نظر هم ورکړي، نو ممکن چې د میندو د خويندو رول هم په دې برخه کې ډیر مهمه اوسي.
بله برته تاسو سره ګرځو ورزو یو څو اوریدونکو راخلو چې د ټلیفون په لیکر سره وصل شوی دی. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ شنونده عزیز صدای شما را ما داریم، بفرمایین از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنین، اگر کدام سوال مشخص هم دارین.
صحیح است.
بفرمایین صدای شما را ما داریم.
سلام نهونی که هلی مومن تاس گیرانی ملوانی تای زنگل اسلام در زبی رادیو تور گلن نوریزم کتا. من از مغفر پردیس زبل ولایت ده چپامل سالی ده شید نوی ده بسین ده کلی سدن کن وست محل ساس سر قلات مرکز سر ساس سر پالی که کن.
مروانی خبرون تخر اغلی ورور خبر نظر سر شریکی مشخص پختن هم لرک.
من نکم نظر مو پدې ډول دی لاریدم کوم مننه سیسه نظرونه وړاندې کوم. زما څه حق تاسو معلومه سلسلري پرته سیمه ده له عامه پوهاوي څخه لیرې ده، هلته پوهنیز مرکزونه روغتیایي مرکزونه ده هېڅ هم نشته، او عامه پوهاوی خو په افغانستان کې خو بیا هم مرکزونه څه نا څه لاسرسی لري و زده کړو ته، او لرې پرتو سیمه ته هېڅ پاملرنه هم نشته او د عامه پوهاوی په اړه. نو ځکه هلته دا مشکلات بېخي ډېر دي، و څه پېغله و سپینږیرو ته کښېنول یا هم په بدو کې ورکول، ما د خپلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې درې څلور ځای مې لیدلی وی داسې ناوړه دودونه په بدو کې ورکول، یا هم د پیسو په مقابل کې و سپینږیرو ته کښېنول، د هغوی ژوند باندې ډېره بد اغېزه کوي. دا یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې چې مخنیوی لامل نظر مشران نه کار دی په ټولنه کې سره ټول سیمو تاسو خپله په ټولنه کې ځان سم کړو، دا د حکومت او د نورو کار نه دی چې خپله د قومي مشران د قومي نظر مسؤلیت دی.
بله ورور، یو پوښتنه مې درنه کوله که لنډې راته ځواب کوي، چې تا خپل اوویل چې دوه درې مواردو کې ته شاهد وې مشخصا د یو ځوان په صفت باندې، تا په دې برخه کې څه کړي دي؟
مننه کوم. زه یو ساده بس د یو هېوادوال د یو اولس پسپس ساعت سره غږېږم، هېڅ وظیفه هم نه لرم، لږ څه زده کړې مې په نورو ولایتونو کښې کړي دي، او هلته زما په شمول ټوله بېسواده پاتې دي، ځکه په دې برخه کښې په دې هر اړخ کښې دوی کار نه شي کولی، او دا مو په خپلو سپینږیرو مشرانو دا اعتراض داسې کړی چې ستاسو هیله کوم دوی د کې وخت راکړي، تاسو لږ رڼا نوره هم پر واچوئ، او هغه لرو پرتو سیمو ته چې خلک عامه پوهاوي ته لاسرسی نه لري، چې د دې غټ لامل دی، او د دې غټ مسلم دی څوکې، او د پای ټکی دی چې شي له دې څخه ډېره زیاته مننه زه خپرونې ته تشریف راوړئ.
ډېره مننه. له قلات څخه زموږ ورور اړیکه نیولې وه. ورځو یو بل اورېدونکی راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ شنوندې عزیز خوبی تماس قطع شد، میریم یک تماس دیگر میگیریم. بفرمایید شنوندی عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
سلام نونی که هله و درنه ملمانه تام. سلام نونی که اون فضل هادی وردگ هم بچه
وردگ صاحب مهربانی خبرونه تخر اغلی لند را تر نظر کلری که کم پختنه مشخصا رات
لگ اجازه رو که اجازه رو که نو واقعا دره و مهم غورا کړی دی نن ورځې. نو داس دی دغه دو د رواج موږ او تاسو غورا کړی دی په دوه بڼه، په دا ولسي د ساحو کې کلیوالي سیمو کې دغه دو د رواج شته دی نه دی. نو دسه موږ او تاسو بعد مبارزه وکړو، دا کوم داسې کتابي خبره نه ده چې یو څوک یو چا ته په بعدو کښې یو لور ورکول، دا ډېره د افسوس ځای دی چې دومره ناخونه یو دومره د مغز نه ژوبلې چې یعنی د ده سره موږ او تاسو په کار صرف باید مبارزه وکړو. په دې خبرو باندې څه نه کېږي چې به داسې وشي به دا صرف مبارزه کول چې یو څوک یو څوک په لور په بعدو کښې وشي یو دو سه بعد دښمني وکړو دې سړي ته، دښمني د دغو سړي ته وي، خو د دغو سړي ته بعد موږ او تاسو دښمني په زړه کښې بعد وشي دغو سړي ولې دا کار وکړو
او تاسو. بله ډېره زیاته مننه واردک صاحب، ستاسو نظر موږ واخیسته. د نننۍ خپرونې یو وروستی اورېدونکی راخلو، د دوی نظر هم راخلو، بیا به راشو خپلې قدرمنې مېلمنې ته. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ وعلیکم السلام، مهرباني. وعلیکم السلام.
موضوع ټاکلې ده. زه خپل هم دې خوري چې په کابل کې حال شوی ده، خو د شخصا د کابل یم او د کلکان ولسوالۍ. نو دې ته زه داسې کوم هغه کلري چې دی چې د کابل کې مثال د دې ده، زه شخصا داسې شاهد یم چې پروس کال یو ستونزه ول هم داسې تقریبا پسرلي کې، نو دې ستونزې دا لانجه را جوړه شولې، بل هلک هغه مړ کړ، سړی مړ کړ په کلکانو کې،
بله،
نو خور یې ورکړه شوه بدو کې. نو دوی وایي چې مثال کابل مرکزی ولسوالۍ ده، لانډه ده ډېره، نو دې ځای کې داسې کار کېږي بد ور بدو کې ورکول کېږي، او بیا دا خبره چې خور یې بدو کې ورکړ شي دا ستونزه بیا هم نه حل کېږي، ځکه چې دوی هم اکینه او هغه په نجلۍ خو ځن هم کوي کوي، هغه ورونه بیا هم نشي راتللی چې مثال بې سره
کېږي.
نو دا زه دې ته دا وایم چې دا په کوم دلیل او په کومه سره دا وایي چې یاره کابل کې دې ته ستونزې
بلې مننه ورور، مننه ستاسو نظر مونږ واخیسته، تشکر. شنونده عزیز که تماس گرفتین و نظرات خود را شریک ساختین، یک موضوع را میخواهیم یادآوری بکنم که در برنامه گذشته ما تاکید کردیم که اگر دختر خانم ها تماس بگیرن بهتر است، چون خود قربانی ها خانم ها هستن. به کرات تکرار کردیم و شماره تلفن تکرار میکنم دیگه، اگر یا تماس بگیرن بسیار خوب است، چون خود از یا قربانی هستن و سر موضوع مشخصا بحث بکنیم، بازم اختیار دارن. برمیگردیم به میمان عزیز خود. دو سه شنونده سوال مشخص هم داشت، یک شنونده از قلات تماس گرفته بود، گفتن که نظر داشتن، ببخشین، یا سوال نداشتن. شنونده دیگه از وردک تماس گرفته بود و سوال مشخصی از وایی بود که بالاخره چی دلایل بوده میتانه که در قریه و قصبات مشکل که مشکل جدی است در اوجه برای آگاهی آمک کار نشده، و نظر شما را دیر آبتا خواستن.
بله، او حدیث جانا چه دیادم اونو زیز منگ دیرور چه دی کلکان و سیمونه هم دوی عدی کنی ولی او دوی ویل چیز دی پا کم حق بانده وای ما، لکه سنگ میشه مخ که همو ویل چه یعنی تر کم حدا پوره چه کار شوی، یعنی در نور سیم پرتلا بانده خپل پا پلازمینه که او چه کار شوی، خدا سیم نشم ویل چه بلکل دیگه سونز تغار طول شوی ده، تر کم یو حدا پوره بکار شوی، خو باقی هم بیاز منگ غختن هم داده چه دی برخی لپاره پوره پوره کار وشی. دغه تر څنګه کستنګ چې دی ورور ویل چې کله چې یو خور یا هم یو لور ورسته په بادو کې ورکړ شي، نو ورسته لاغینه هم به دې د کورنۍ اړیکې سره نه جوړیږي، ورسته لاغینه به خپل د لور یعنی تر یو حد پورې وي چې د خسر په کور کې هم د خوند په کور کې وهل کیږي، رټل کیږي، بد چلن نه وړ عمل دي سره تر سره کیږي، چې بل اخره موضوع تو تاریخوال نه هم تیریږي. بل اخره هم دا چې کله چې دوی د یو ماشومانو نړۍ ته راوړي، یا هم دوی یو کورنۍ جوړه کړي، ورسته لاغینه هم به دوی په کورنۍ کې ډېرې زیاتې ستونزې وي، چې بالاخره همدغه ستونزې بیا همدغه ده چې زموږ په راتلونکي نسل باندې هم تاثیر درلودلی شي. که چېرې په مستقیم ډول باندې یو شخص یا هم یو فرد مخامخ نه شي ورسره، خو ممکن چې که چېرې د مور د پلار منځ کې هره ورځ جنګ و جنجال وي، پلار هره ورځ په قهرجن حالت باندې وویني، همغه دی چې دوی په ذهن باندې هم پوره اغېز درلودلی شي. د هغې تر څنګ د ورور وویل چې اوس څه کول په کار دي د ستونزو د حل دپاره، یا هم د دې ستونزو د پای ټکي خودل لپاره. که زه وایم چې تر یو حد پورې دغه دودونه هم دغه ناوړه رسم رواجونه چې زمونږ د خلکو په ذهنونو هم زمونږ په ټولنه باندې تر ډیره پورې حاکم شوي دي، خو بیا هم رسنۍ هم په دې برخه کې ولش چې پوره پوره رول ولري، ځکه تر یو زیات حد پورې تر کومه حد پورې چې زما د سترګو لیدلې حال ده، د خلکو باور د خلکو اعتماد پر رسنۍ باندې ډیر زیات ده. دغه تر څنګ څنګه چې ما ویل په لرو پرتو سیمو کې خود قومي مشرانو مسؤلیت ده، د دیني علماو کار دی، کله چې دوی په یو نورو مسایلو باندې خبرې کوي هم زمونږ نور کم مشران چې سیاست باندې دونه خبرې کی راځي چې دې برخه موږ تیر شو راځي چې دې برخه تر شو کوم برخه چې واقعا زمنګ ټولنه ورته ارتیا لري، هم زمنګ میرمنه ورته ارتیا لري، په دې برخه باندې موږ تاسو کار وکړو. نو بیا هم تر یو حد پورې که چیرې تعلیم برخه کې امکانات برابر شي، هم زمنګ خلک د بے سوادۍ نه خلاص شي، نو شاید دې موضوع نه موږ خلاص شو، هم دې سنځو نه موږ خلاص شو، خو بیا هم میرمنه په دې برخه کې پوره پوره ونډه لري، په خاص توګه هغه میرمنه چې دوی تعلیم یافته، هم هغه میرمنه چې زمنګ تر یو امیریت هم تر یو مدیریت پورې رسیدلی دی. هغه میرمنې چې واقعا نورې میرمنې دوی د لاس لاندې کار کوي، دوی کولی شي چې دغه ستونزو ته تر یو حده پورې د حل لاره پیدا کړي.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله، د نننۍ خپرونې چې تاسو په کافي اندازه معلومات ورکړل چې ستونزې شته، او وروستۍ موضوع دا چې فکر کوي که چېرته هغه بنسټونه چې په دې رابطه باندې کار کوي مشخصا که چېرته د یو خاص میکانیزم له مخې مخې مخته لاړ نه شي او ټول پراګنده کار کوي، بیا به هم نتیجه ورکړي؟
فکر نه کوم چې کومه خاصه نتیجه ورکړي، ځکه که چېرې دوی مشخصا هغه د دوی کوم پلان چې دی، هم دوی کوم اهداف او کوم مقصد چې دوی لري په دې برخه کې، هم دوی وایي چې د یو مشخص لارې نه دوی دغه ستونزه د حل لاره پیدا کړي، هم دغه رسم رواجونه له منځه یوسي، نو ممکن که دوی چېرې کوم ریاستونه چې دې برخه کار کوي، هم کوم بنسټونه کوم ارګانونه چې کار کوي، نو که چېرې دوی کارونه د یو بل سره همغږي ولري، هم دوی کارونه یو بل ته ورتهوالی ولري، ممکن چې دې برخې ته یو څه د حل لاره پیدا شي.
ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منلې وه خپرونې ته راغلی. قدمونه اورېدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. زموږ د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس ورکړئ.